نومیږي په پښتو کلاسي ادب کې د کرکتن نښې او پیدایښت، چې هلته ما حمید بابا، خوشحال بابا او کاظم خان شیدا هغه راخیستلی دي. څو تالشي ذکر فکر په دا تله کرکیږي، همره در د سخن دله. دا د حمید بابا یوه خبره ده چې هم تلل هم در د سخن او هم د کره خبرې پکې راغلي دي. دا د دې ښکارونه کوي چې حمید بابا په هغه خبره پوهېده چې خپله په لویدیځ کې د کرکتنې کلمه څنګه پیدا شوې او څنګه راغلې، او هغه په دې مانا چې د درهمو او دینارو کره کول، د کوټه او ناکوټه پیسو بیلول ته نقد یا کرکتنه وایي.
ډاکټر صاحب، حمید مومند دیوان چې ما څومره لوستی دی، د ده په اشعارو کې ما د بل شاعر په شعر کره کتنه نه ده لیدلی، د بل شاعر په شعر مې نقد نه ده لیدلی. لکه رحمان بابا چې دا کار کوي په یو شکل د اشکالو، خوشحال ډېر کوي، دی هغه څه وایي. معمولا لکه نن سبا چې موږ ورته د ادب تیوري وایو، څه فکر کوئ؟ آیا دی یو جدي کره کتونکی و؟
ده د کره کتنې تیوریتیک مسایل طرحه کړي دي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. د حمید د مینې کوډ به کره ووځي که پر خبر شی قدردان دانا و صراف. صراف چه وظیفه لري؟ دی ناچلو او فو پیسو، دی دغلو پیسو. پخوانه زمانو که دینار او درهم چه لسپینو او سرو زرو نجوریدل، آقای صراف تا وروړل. صراف آقا معلومه ول چه پدی که دی سرو یا سپینو زرو اندازه څومره ده او څومره دغلی شوی، کوم هواد یا کوم باچا درشان پیسی درلودی. ده هم دی خپل شیر دی سرا کولو او ناسرا کولو دی معلومه ولو او ارزیابی لپاره صراف تا مراجعه کردی. او یا کلا کلا بیا برالاتو گوایی چه کره کتونکی نخوخی گوایی چه دی نادان لوچو پوچو بپروایم، بیهوده ماتمه چنه تا چوایم. دا مگوینو چه طولی دی نانانی کره کتنه که دانا پر گوتا کیگ دی مسلم، امیدواری ما لعفوی دی قلم، دی صراف دی خلی جواب را تا آسان دی، چه آسان دی معل صح و ول نیسان دی. دا دده وخت شیر دی، خو دده په دیوان کې ما بشپړ اوس پیاد نه دی، تر 1520 زیو پورې داسې اشعار راغلي چې د وسنې کرکتنې اساسي اصول جوړي.
ستاسو په نظر معاصره کرکتنې د پښتو څو وخت پیلي شي، څوک پیلي؟
یو خبره خو موږ نه پاتې سو چې د خوشحال خان پور باید ادا کو، وای چې هغه څو قصیدې د شیر په اړه لیکلي، درې بشپړې توګه په دسترنامه کې هم د شیر په اړه خبرې کوي، چې وایي چې زورور میلمه دی وینې د لړمانه خوري. خبر مې زکه دې پښتنې جواب نامخ کې وکړه چې دغه پور یاد شي او زموږ تل په یاد دی، او هغه په دې فن کې ډېر کار کړی دی. اوسنۍ کره کتنه افغانستان کې د مطبوعاتو له پیدایښت سره سم پیدا شوې ده. په روسیه کې د کره کتنې څانګه د ژورنالیزم فاکولته کې ده، د ادبیاتو فاکولته کې نه ده.
اوس هم
علت دا ده چې هلته اوسنۍ مطبوعات هغه هیوادونه چې ښه مطبوعات لري هلته ډېرې ښې کره کتنې خپرېږي. په افغانستان کې هم د سراج الاخبار په پیدایښت سره کله چې دا خپرونه پیلېږي، هلته د افغانستان د ژورنالیزم پلار محمود طرزي دا خبره وړاندې کړه چې څنګه په افغاني ژبه خبرې وکړو. مقصد افغاني ژبه پښتو ژبه وه. تر هغه نه وروسته په دې اخبار کې پښتو ژبه اعلان. په اوسنیو ځینې کسان اعلان هم د کره کتنې یوه بڼه یو ډول ګڼي. له بله پلوه په طولو افغان کې د لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي د مقالو پیل چې هغه تر هر څه د مخه د پښتو د کلاسیکو آثارو لپاره سپړنې او شننې د سریزو په توګه ولیکلې، چې کولی شو دا د پښتو ادب د لومړنیو کره کتنو ښې بېلګه وګڼو. د خوشحال دیوان د نورو استادانو دیوانونه په دري ژبه کې ځینې ستر کتابونه، خو په عملي توګه دا استاد بیا هم استاد حبیبي و چې په کابل مجله او په طلوع افغان کې په 1213 کال کې یا 1913 کال کې د کره کتنې د نقد تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړه. وی ویل چې نقد څه شی دی او ولې ادبیات هغه ته اړتیا لري. البته که اوس دا مقاله متن ما سره شته، دا راواخلو، دا مقاله به ډېرې نیمګړتیا ولري، خو دغه پایل و چې د لومړي ځل لپاره یو څوک هڅه کوي چې په دې ژبې ته یو نوی مضمون راوړي. تر هغه وروسته بیا په همدې مقاله کې وړاندیز کیږي او له لوستونکو نه د طلوع افغان هیله کیږي چې دوی پر اخبار خپلې کره کتنې ولیکي. تر دې نه څو کاله وروسته بیا د کابل مجله کې یو سرلیک خپریږي، یو کلیشه بیخي نوم یې ده کره کتنه، چې البته ډېر زیات کار هلته شوی دی دغه وخت د شرایطو سره سم. خو وروسته بیا هم استاد حبیبي دی، استاد رشاد، استاد ریښتین، استاد بینوا، استاد خادم دوی هم د کرکتنې تر عنوان لاندې هم په ځینو افغاني او پېښوري اخبارونو نیوکې کړي یا استاینې کړي دي یا د کلیزې د خپرونو چې شوي دوی پیغامونه لیږلي چې په هغو کې ځینې کرکتنیزې یادونې کړي دي. دغه حال همداسې دوام کوي تر هغو چې د تحقیقو د څېړنیزو مقالو وخت پښتو ادبیاتو کې رارسیږي چې هغه د ځینو سیمینارونو کانفرانسونو جوړول دي.
پوهانو په برازیل کې یو ډول د شاتو مچۍ ته پام شوی دی چې د خپل کندو د ساتنې لپاره پیرداران لري. نور حال حاجره مراد راکوي.
ساینس پوهانو په برازیل کې د شاتو د مچیو یو داسې ډله معلومه کړې ده چې اصلي کار یې د شاتو د صندوق په خوله کې پایره ده چې د غلو حشرو د راتلو او د شاتو د پټولو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس له راپور سره سم دغه کشف د سیاسیکس او ساو پولو پوهنتونونو د محققانو یوې ډلې په شریکه د برازیل په یوه کرونده کې کړی دی. دغه پوهان وایي چې دوی د برازیل په یوه کرونده کې د کار په وخت متوجه شول چې د شاتو د مچیو یوه ډله د صندوق په خوله کې تاو را تاویږي او د نورو مچیو برخلاف لریو ځایونو ته الوت نه کوي. کله چې د دغو مچیو په اړه پلټنه وکړه ورمعلومه شوه چې د دوی اصلي کار صندوق ته له ننوتو څخه د غلو مچیو او حشرو مخنیوی دی. د دغو ساینس پوهانو په قول پیرهدارې مچۍ تر کارګرو مچیو په وزن کې شاوخوا 30% درنې دي او د دوی ټول شمیر د صندوق د مچیو 1% ته رسیږي. په دغو صندوقونو کې په هر یوه کې شاوخوا 10,000 مچۍ ژوند کوي او په دې حساب د هر صندوق د پیرهدارانو شمیر 100 ته رسیږي. د شاتو دغه ډول مچۍ چې په برازیل کې جتای بولي د کارګرو مچیو په نسبت کوچني سرونه او پلنې پښې لري. کله چې له بل ځایه د شاتو غلې مچۍ راشي دوی یې تر وزرونو لاندې ورننوځي او وزرونه یې ورټینګ کړي چې د الوتو مخه یې ونیول شي او په دې ډول صندوق ته د ننوتو امکان ونه مومي. پیرهدارې مچۍ که څه هم نیش نه لګوي او تر غلو مچیو وړې دي خو څرنګه چې په شریکه مقابله کوي نو د غلو مچیو مخه نیولی شي. د ساسیکس پوهنتون پروفیسر فرانسیس راتکس چې په برازیل کې د دې څېړنې د ټیم مشري کوله رسنۍ ته ویلي دي چې په برازیل کې د شاتو د مچیو یو ترګردو عام ډول همدا د جتای په نوم مچۍ دي. دوی نیش نه لري او چیچل نه کوي خو پیرهداران یې د خپلو صندوقونو د ساتلو لپاره یو پیچلی دفاعي سیستم لري چې بنیادم ورته حیرانیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د بودا میمار لند خو مانادار حکایت فریده سیفیل ولی.
بودا میمار بودا میمار غوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي نو د شرکت مالک ته ویل ډیر کلونه مې در سره کار وکړ نور ستړیم اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کینم. د شرکت مالک د بودا میمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخواه د زیاتولو او د کار د کمولو وویل خو بودا په کړې فیصلې کلک ولاړ. مالک ورته وویل اوس چې له خپله هوډه نه اوړې دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بودا میمار په نه زړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړېدل پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و زر زری د کور له کار ځان بیغمه کړ او سم دستی کور ورنګاو چې عیبونه یې پټ شي. د رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی بوډا ته یې وویل دا مې تا ته جوړوم دا ستا شوم بیغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدی نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زمونږ د ژوند کیسه هم ده. مونږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټک دو له اوبو تیریږو خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مې خپل دی او د خپل ژوند ماڼۍ باید سمه جوړه کړو.
د اوسنی وخت د نومیالي شاعر مصطفی سالک د شعر د دریم کتاب توري ستوري په باره کې له ښاغلي سالک او ښاغلي اجمل تورمان سره د بحث دوهمه او وروستۍ برخه اوري. د تور ستورو کې چې ما لوستو بهرونه د غزلو یو څه لنډ را معلوم شول، جملې لنډې لنډې وې نسبتا کنه، او بل پخوا به تشبیه ته ډېره توجه کوله، اوس یو قسم سمبولیک تمایل ما پکې ډېر ولیدو. تاسو په دې څه تبصره کوئ؟
د لنډو بهرونو په اړه،
لنډ بهرونه او بل د استعاري او د تشبیه په ځای یو قسم سمبولیزم ته تمایل، ما دغه دوه شی ډېر پکې احساس کړو.
یقینا چې په اول کې ما شاعري شروع کړې وه، نو ما به دا فکر کاوه چې د شعر ټوله ښکلا چې دا یوازې په تشبیه کې ده، په دې فکر کې وم. خو وروسته وروسته چې هغه شعرونه به ما بیا ولوستل هغې کې به تشبیه وه، خو هغه تشبیه به په زړه باندې چنګ نه لګوم. نو وروسته وروسته بیا ما ته داسې یو فکر پیدا شو چې باید داسې خبرې وشي چې که هغې کې ته تشبیه هم نه کاری، په داسې یو ډول بیان کې چې هغه یو سمبولیک اړخ پیدا کړي. سمبولیک اړخ هم په همدې پیدا کړی، لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې که زړو خبرو ته سړی پام وکړي پوهېږي. پې باندې تقیم الحق کاکا خیل چې زما په کتاب باندې سریزه لیکله، نو هغې لیکلي چې سالک د تصوف په کور کې لوی شوی. ما چې سترګې وغاړولې، زما پلار خلیفه و او سل شپږ شلي کسان باره شپه ورته راتلل. نو دغه یو تصوف او یو دغه او دغه زه چې مخکې دغه ویلې چې سالک ګوښه شوی دی، تر څه حده ګوښه شوی، او هغه همزغه زما د تصوف د لاره ده. او یقینا چې هغه څه چې زه حس کوم او کوم احساس چې زه لرم، هغه پرته له دغسې یوې ژبې نه په بله ژبه باندې نشي بیانېدی. نو ما کوشش کړی چې هغه بیان کړي. یقینا زما د شعرونو تر شا چې کومه قوه پرته ده، کوم عشق پروت دی، هغه بل دی. نو دغه د نجونو خبرې او دغه د دغه خبرې دا ماسې سمبولونه راخستې دي. دې تر شا مینه د جلۍ نه ده. زه نه پوهېږم، د خپل کتاب دفاع ماته عجیبه ښکاري، ځکه چې زه به تر کومه ژوندی یم چې زه به د خپل کتاب دفاع کوم. نو باید خلک په دې نیوکې وکړي او خلک ځوابونه ورکړي د دې کتاب په اړه.
سالک صاحب، بخیر تاسو خپل ته وسو ویل چې ما استهاره پرېښي، لږ ډېره تشبیه مې پرېښي، کنه داسې خو نه شو چې ستاسو شعر بې خونده شو. ډیر خوندور شوی کنه، ما د دې چې ماغه دغه دې
اوس وای خوندور شوی، مخکې دی ویلې د پخوا په څیر دی،
د پخوا په څیر دی، خو یعنی پکې شوی خو نه دی.
او بل خبر غزل فرسب چې وضاحت په دې کتاب باندې ډیر خبرې وکړي، چې یو خبره درته د زړه وکم، هغه دا ده چې ما ولې دا غزل یو لیکلې. غزلی مې زه ورته ولیکلې که په چا باندې که څوک خفه کېږي، نه دي خفه کېږي را باندې، زه رښتیا وایم. د تورمان صاحب سره بېله تله ده، بېل حساب دی، په بېل توله او په بېل حساب باندې شعرونه تلي. زه بېله تله لرم، بېل حساب لرم، او په بېله تله باندې شعرونه تلم. لس کاله مخکې چې ادب کوم ځای ته رسېدلی و، زمونږ د پښتو شاعري مونږه همدغه اړینه وبلله چې زمونږه برخه په پښتو شاعرۍ کې همدومره بس دی. د حمزه بابا خبره، نور د پښتو غم چې حمزه ونه کړي، پس لتانه غم به زلمی وکا. خو په وروستۍ لسیزه کې هیڅ داسې شاعر ما ته مخې ته رانغی چې هغه د یوې لسیزې مخکې د شاعرانو سره مونږ پرتله کړو. د هغوی شاعري ته ډېره ښه وه. بیا ما ته دا زړه راته وویلې چې بیا دغه میدان ته راووزه. دا شعرونه مې چې ولوستل په دې انټرنیټ کې او په دې ویبپاڼو په دې سیزونو کې، میل بیا د میدان ته راووزه. او هغه شاعران چې په هغه وخت کې شاعري کوله، اوس شاعري پرېښي، آثار نه خپرئ، زه ورته بیا هم ویم چې دا ژبه د نورو په تکیه باندې پرېښودل نه دي په کار. بیرته دې راووزي، شعرونه دې ولیکي.
سالک صاحب موضوع ته اشاره وکړه. فکر کوم اول باید دغه دعوا صافه شي. سالک صاحب که ځان ته تلک دي، ځان ته تلک دم، بیا نو دغه بحث ته ضرورت نه و.
ته نوی د نوي ادب په رڼا کې خبرې کوي او زه د کلاسیک ادب په حساب باندې خبرې کوم. ما خپله ویلي، ما د تیر شوي وخت حصه وګڼه، له قافلې نه یو سړی پاتې یم. نو زما ته له هغه ده، ته د نوي معاصر دورې شاعرې زلمی، نوي فکرونه لرې، نوي خبرې لرې، ته بله تله لرې. نو خدای دې نه کړي دا معنی نه لري چې ما داسې ناسمه خبره تاسو ته کړې وي.
ښاغلی سالک، تاسو وویل چې دا کومه مینه چې زه بیانوم دا لنجونو سره مینه نه ده، خو په دې کې ګمان کوم شک هم کېدای شي. مثلا تاسو دا بیت لرئ: اشتیاق په سرو ګلونو کې مسکی شو، پیغلتوبې باغ کېږي پسرلی شو. آیا دا ډیره د خاورینې دنیا مینه نه ده؟
که زمونږ کلاسیک ادب وګورو چې هغه چا تصوفي شاعري کړې ده، روحانیان داسې یو مکتب و چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغوی ټول په وحدت الوجود باندې څرخېدل. او بیا هم ګوره، تر دې پورې چې ټوله شاعري د روحانیانو وحدت الوجود ده، خو د یو روحاني شاعر یو بیت به زه درته ویم چې واصل دی، که څوک دی هغه وي: بیا د یار په خولو نم شوي پیراهنه، بیا د یار په خولو نم شوي پیراهنه، که د مشکو کاروان راغی له خوتنه. یعنی هغه روحانیان چې ټول په وحدت الوجود کې ډوبو، بیا هم دا د دنیا مینه درلوده، دا وروستي خو په ځای پرېږده. نو زه هم انسان یم، داسې خو نه کېږي چې ټول شعرونه دې په هماغه یو ډول شي او کاغه سې شي، بیا خو به د تورمان صاحب دغه نور هم زیات شي چې بیخي تکرار شو. نو د دې دپاره مونږ په دنیا کې موسیږو، خو دغه دنیا کې چې کومه ښکلا ده، دغه ښکلا مونږ د هغې سرچینې نه ګڼو. دغه پیغلتوب ته چې کوم ښکلا خدای ورکړې ده، دغه ګلونو ته چې کومه خدای ښکلا ورکړې دا، سرچینه بیا هم هماغه ده. یعنی د دا یو بل هنداره ده د هغې حسن صحیح ده چې د زه جلی یادوم، زه ګل یادوم، خو دا جلی هم خدای جوړه کړې، دا ګل هم خدای جوړ کړی دی. نو دا هماغه حسن دی چې په ټولو کایناتو کې خپور دی، په جلی هم خپور دی، په ګل هم خپور دی، په فطرت هم خپور دی، په دې ټولو باندې. یعنی زه طبیعت سره هم زمین لرم. مثلا زما یو بیت دی په دې کتاب کې چې: بس د ستړي ژوند سره وسه جانانه، را نمزه را سره وسه جانانه، زما زړه هم بی غرض ښکلا غواړي، دی کشمیر کې منظره وسه جانانه. طبیعت دی که نه، خو دغه طبیعت حسن او دا ټولې ښکلاوې بالاخره د خدای ښکلاوې دي.
ښاغلی تورمن، د سالک صاحب کتاب خو تاسو په دقت لوستی دی، او په دې کې اکثره غزلونه دي. غزلونه که د ټولې غزل انتخاب کله کله ممکن لانجمن کاری، د رحمان بابا خبره وای په غزل کې خود دو فرد انتخاب وي کنه، ډیر وخت داسې کیږي، یا به ممکن پنځه بیت یې څلور به دې ډیر خوښ شي، یو به دې نه خوښیږي. خو غزل هر بیت ځانته یو هویت لري، ځانته یو دنیا ده، ځانته یو کامل شی دی. د دې کتاب ځینې هغه بیتونه چې ډیر دي په زړه وورېدل، په غزلونو کې البته، تا مخکې د نظمونو مثال ورکو، هغه کوم دي؟
غزل فرسی
زه دیم بیا ووایم، ما هم ځینې خوښ کړي دي ډېر.
ولی زه په یو نظر یم چې تاسو وایئ چې په هر غزل کې یو بیت وي انتخاب کنه، خو زه وایم چې نه، د سالک صاحب ټول غزل باید انتخاب وي. ما وکاله چې سالک صاحب کتاب نه دی چاپ کړی، زه ته منتظر وم چې سالک صاحب کتاب چاپ کړي، زه وګورم سالک صاحب ټول غزل انتخاب وي.
ځینې بیتونه چې ډېر په زړه لګېدلي دي چې اورېدونکي ځینې مستفید شي، ځکه چې دا کتاب خو به له ټولو اورېدونکو سره نه وي که نه.
بله،
یو څه باید پکې شریک کړو اورېدونکي.
ډېر چې غزلفر صاحب ما خوښ شوی دی، ما چې د خپل زړګي ته سر ټیټ کړی، د یار تصویر په احترام ګورم.
او ما ځینې بیتونه سالک صاحب تورمن صاحب ډیر خوښ کړل. یو: ته قدم زما په سرک ده باکې نشته، په سفر کې لکه لاره در سرهیم. البته په دې غزل کې بل بیت هم و چې ډیر مې په تبه ولګېدو: مایوسي لویه ګناه ده، مایوس نشې، د کلونو انتظاره در سرهیم. یو بل تشبیهي بیت و هم ډېر مې په زړه ولګېدو، وایي: لکه سین تندی وها پر سینه درومه. تورمن صاحب وای: لکه سین تندی وها پر سینه درومه، دا کوه چې دا د کار دی لارویه.
بله، غزنفر صاحب یو بل ځای کې سالک صاحب ویلي: سالک د ښکلو بوتانو جوړوي، دی مسلمان دی، څه آزر خو نه دی، دی هم زما په زړه سخت چک لګولی، نه پوهېږم ولې. او زه همدې بیت نن دې ته هڅولی یم چې راشم د تر څنګ کښېنم او د په کتاب باندې خبرې وکړم.
ښاغلی سالک، اگر چې شاعران یو مشهور خبره کوي چې بیتونه مې د اولاد غوندې دي، او اولاد کې به کوم انتخاب کوو، دا خبرې ډېرې کیږي، خو نه، دغه مثال مه راوړه. دا راته وایي چې دغه کتاب کې دي هغه بیتونه چې ډېر دي په تبه لګېدلي دي، همیشه در یادېږي او خوند ځینې اخلي، دغسې یو دوه درې بیته خو د عقل ووایه.
دوه درې بیته د کتاب نه، زما چې خوښېږي مثلا چې اوس ذهن ته راځي، مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه، دا بیت دی چې مثلا: کوم داغل زړه قیامت شپېلۍ وهله، کوم داغل زړه قیامت شپېلۍ وهله، زړه مې جګ له هدیرې لکرېدی شو. یا مثلا زما یو بل رومانتیک غزل دی چې ستا قدمونه ټوله لار شرنګوي، زما په زړه کې هر یو تار شرنګوي، په دسمالونو دی بنګړي وتړه، دا خو فتنه شوه دا خو خار شرنګوي، لیلا مې خوب په ترنم کې کوي، زما د خیال ګوتې هار شرنګوي، د شپې ښکالو مې تر غوږونو راځي، که څوک پاولي د انتظار شرنګوي.
ډېر علي ښاغلی تورمن، دا سالک صاحب خو وایي چې دی صوفیانه تمایلات لري، البته ځینې نور کسان هم چې د دوی شاعري لولي د ده په شعر کې یو رومانتیک تصوف ویني، تاسې له دې نظره د دوی شاعرۍ ته څه کتنه کوئ؟
بل شکه دغه اړخ د سالک صاحب شاعري کې ډیر قوي دی، بالکل پکې قوي دی.
په دې کې یو بیت به درته وایم که اجازه مې وایي. درته نژدې وم خوش نصیبه ومه، درته نژدې وم خوش نصیبه ومه، د پیغمبر د زمانې غوندې وم. دا هم یو صوفیانه تجربه ده.
بله،
هغه څوک چې د پیغمبر په زمانې کې اوسېدل هغوی خوش نصیبه ول. د ایمان خاوندان خو باید په دې باندې باور ولري. خو دا تشبیه هم ماته ډېره نوې وله.
او غزل فر صاحب، زه غواړم د کره کتونکي په توګه نه، د خپرونو چلونکي په توګه نه، تاسو نه د کره کتونکي په توګه دا پوښتنه وکړم چې آیا په نوي شعر کې سړی صوفي نه شي پاتې کېدلی؟
ما وویل چې سالک صاحب یو رومانتیک تصوف لري، کدی ادی پخوانو عرفانی خبرې تکرارولای بیا به صوفی وو، عارف به هم وو،
شاعر بنو،
خوش شاعر بنو، او کچیری پخوانو موضوعاتو ته نوی جامه ور واغوستل سي، نوښت پکې وسی، هغه شی چې تاسو یې غواړی یو دفاع کوي، نو بیا شعریت پکې ډیریږي او خوند پکې ډیریږي. ګمان کوم د آشنا سړی پیسې کې که ناشنا خبره واوري توجه دې ډېره جلبوي، که د ناشنا سړی پیسې کې ناشنا خبره واوري توجه دې نه جلبوي، ځکه چې دی پیژنې نه. که په آشنا موضوعاتو باندې داسې یو څه واوري چې هغه ناشنا یي، که آشنا موضوع ته له ناآشنا لیدلوري وګورې توجه دې ډېره جلبوي. د دوی د عرفان چې ده همدا اړخ لري. او بل باید به درته ووایم، وایي دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، ګنې نو ولې په هر مخ کې پټېدله جنۍ. دا اوس هغه د وحدت الوجود خبره ده، خو اول خو په دې وحدت الوجود باندې هم شک څرګند کړی دی. دا یوازې شاعري نه ده کنه، یو قسم انتقادي جنبه هم لري. اوس هغه روشانیان چې وو یغوی دا خبره نه منله، دا خبره نه کوله، یغوی ته وحدت الوجود عین حقیقت ښکارېدو، شک یې پکې نه کاوه کنه، ده پکې یو څه داسې شک هم کړی دی. دغه خپل په حقیقت کې یو نوی ګوټ دی، هم د وحدت الوجود ملګرتوب او هم پکې یو څه شک کول. او بل هغه مثال راوړل چې جنۍ په هر مخ کې پټه ده، دغه سي اړخونه لري. او ښاغلی تورمن، په دې کتاب کې نور هغه اړخونه یا اقل یو اړخ چې د تاسو پته به ډېر ولګېدو هغه کوم وو؟
یو خو غزنفر صاحب نه پوهېږم چې دې موضوع ته تاسو څومره اهمیت ورکوئ که نه ورکوئ. د کتاب چاپ، صحافت او د پختۍ انتخاب، د پختۍ د رنګ انتخاب، دا هم ډېر رول لري. هغه رنګ چې سالک صاحب انتخاب کړی دی، نه پوهېږم که د خپرندوی ټولنې هغه مسؤول دا ټاکلی دی، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی دی که نه؟ د سالک صاحب عکس پکې ډېر ښکلی راغلی دی. بله دا چې په دغه کتاب کې غزنفر صاحب بیا هم سالک صاحب په خپل بزرګوارۍ سره ما وبخي، که زه د کم نوي شاعر په شعر کې داسې بیتونه واورم چې ګوره څه او څه وایي، ټولې مې د زړه وایي، داغ به دې په زړه کې شي، ولې راته نه وایي؟ دا ماته کومه دغه خبره نه ده، کما ناشنا خبر نه ده، ځکه څوک چې نوی شاعري کوي هغه واقعا دغه ساده بیتونه ډېر دغه کوي. ولې د سالک صاحب په شاعرۍ کې که زه داسې شي بیتونه لولم، بیا نو کله راته دغه راشي چې سالک صاحب تر دې ښه قوي هم لیکلی شول.
ښاغلی سالک، دا خو به منې چې له هر شاعره د توقع یو بیل حد موجود دی. موږ په دې بهیر کې دا وینو، په دې ادبي جرګو کې هغه شاعر چې ډېره توقع ورته نه کېږي، چې نسبتا ابتدایي، چې ناپېژندلی وي، هغه که یو څه هم ښه خبره وکړي ډېرې چکچکې ورته کېږي او ډېر ستایل کېږي. که کره کتنې ته مې یو شی وړاندې کړي، خو هغه شاعر چې له هغه نه ډېره توقع کېږي، هغه لیکوال چې له هغه نه ډېره توقع کېږي، په هغه باندې بیا د نقد معیار هم فرق کوي. هغوی چې توقع ورنه ډیره نه لري، هغو ته په یو نظر ګوري، او له هغو نه چې ډیره توقع کوي یغوی ته په بل نظر ګوري ته خپل هم داسنه
نه ټول ټول مونږه دغه سیو چې کم شاعر مونږه د خشاعر په توګه منلې دي او دا منل د چدا یو خشیر دي نو دا هغه کتاب چې کله مونږه راخلو او لولو یانو یقینا چې کې دې شکل کله زمونږ زله تراشي دا ډیر د خبرې کیږي مثلا زمونږ د خشاعران چې د شعر نه چاپ شي کتابونه چاپ شي تبصره کیږي دا دویم کتاب یا دریم کتاب دا ول نه خد او خراب دی او دا دی واغه دغه خبرې ډیر کیږي او د شعر ته خلک ډیر په غور باندې ګوري چې ته ودرېږه د پخوا سره څه توپیر پکې راغلی دی او هغه ارزښتونه چې پخوا د هنر لپاره اړین بلل هغه ارزښتونه په کوم ډول کارولې دي او یو داسې شاعر چې دا غینه توقع ته ونه لري خو بس هغه یو عادي خبره ده نو هغه هر څه ویلې تا دغه لوړتیا نه ده لیدلې نو کټیټي سړی وګوري وای خو بس زدا ټیټو نو لوړ شوی نه دی نو
شاغلی سالک تاسو پوهیږئ چې ستاسو لوستونکي او اوریدونکي له تاسو نه ډیر انتظار لري دغه توقع له تاسو نه زیاته ده دغه شی بیا کله کله پرې شاعرۍ کې دی او لیکوالۍ کې دی تاسو لپاره خنډ نه ګرځي ځکه چې د اوریدونکي توقع پوهیږئ چې هغه ډیر څه درنه غواړي دا دې کله کله پرې کار کې مخه نه نیسي
داسې خبره ده که چیرته زه د لوستونکو ذوق په بشپړ ډول په پام کې ونیسم زه مجبوری ما تاسو ته زمونږ د ډیرو لوستونکو ذهنی لوړتیا معلومه ده زه مجبوری ما چې زه ورته راښکته شم د دې لپاره چې هغه پیپو شي د هغه ذهن پی خلاص شي زه مجبوری چې د خپل ذهن راښکته شم او هغه ته ساده شعرونه ویم او که استادان په پام کې ونیسم زه به مجبوری ما چې والا دا استادان دي باید زه یو ښه شعر ولیکم زه دغه دواړه کار نه کوم زه زما اوله خبره دا ده چې زه څومره زما هنري ذهن لوړ دی زه په هغه کچه شعر لیکم او اول د ځان د پاره لیکم چې زه ته خوند واخلم نو شاعر دومره د دغه د پاره شاعری نه کوي د وس محل د پاره لکه چې د خپل ذوق او دراتلوم کې د پاره کوي دا اوس به له خبره ده چې زما کتابونه کې د شي زما په ژوند باندې ورک شي خو زه چې کتابونه لیکم په ځل کې مې دا دغه وی چې چاپ شي چې زما کتاب د افلاطون د ریپبلیک غوندي زرګونه کلونه ورسته هم خلک ولولي زما اول دغه دا ده چې اول باید زه ته خپل خوند واخلم او هغه چې ما ته خشیر ښکاری او ما سره کوم معیارونه دي پاغي میارونو باندې پوره شي نور ته ډیر داسې زپام نه کوم
شغله مصطفی سالک او شغله اجمل تورمان له دواړو مننه